አዎ አዋዚያ
ምን አዋዚያ
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو قربایم قدر منو اوریدونکو د تیر نظام له نسکوري دوه وروسته افغانستان څخه په زورګون افغانان نور هیوادونو ته کډه شول د دغه افغانانو یو لوی شمیر د امریکا په ګډون بلا بیلو هیوادونو ته رسیدلی خو یو لوی شمیر یې لا هم لار په دریمو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي مو خپل نننې خبرونه په ابو ظبی کې د افغان کډوالو په یو کېم کې د افغان کډوالو د ژوند شرایطو ته ځانګړي کړي خو وړاندې لیدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځوم
طالبانو حکومت وايي چې د یوکرين وضعیت له نږدې نه څاري بحرنی چار دو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبره شوې د جنگ له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو د امکاناتو په اړه ژور اندېښنه څرګنده شوې په بیانیه کې ویل شوي دي چې اسلامي امارت پر دواړو خواوو باندې غږ کوي چې له صبر او حوصلې نه د کار واخلي او د کړکېچ او تشنج د زیاتولو مخه دې ونیسي په عین وخت کې په داسې حال کې چې د روسیې او یوکرین د پوځونو ترمنځ جګړه روانه ده د روسیې د پوځ لخوا د یوکرین په پایتخت کیو کې د یو شمیر مهمو هدفونو وشتل دوام لري د امریکا متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د روسیې د نظامی یرغل په کلکه غندنه کړې ده ډېر سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګول د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ له مخې نن د جمعې په سهار وختي چربانګ مالی د یوکرین په پایتخت کیف کې د درندو چاودنو اوازونه واوریدل شو رسپانډ رپورټ ورکړ چې دغه چاودنه لږ مخکې لږ تر لږه دوه توغندي د ښار په منځ کې لګېدلې دي د یوکرین په ختیځ ښار لیویف کې هم د جګړې د سختوالي له امله د خطر زنګونه وهل شو دغه ښار چې د پولنډ له سرحد سره نږدې موقعیت لري یو شمېر بهرنیو هیوادونو پکې په موقتي ډول خپل ډیپلوماتان دېره کړي دي د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه په ماښام په یو بیان کې ویل چې د روسي پوځونه د بلاروسي او سپین روسي په لار هم یوکرین ته راداخل شوي دي او د کیف د ښار 20 کیلومتره ته رسیدلي دي دا واشنگتن دی د یوکرین جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی نن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل چې هوا دی د کرملین د پراخه نظامی برید په مقابل کې ایواز پاتش زیلنسکی پر یوکرین باندې د روسي نظامی ارغل په ټول اروپا باندې تیره وبالو د بل خوا د روسي پاوز د یوکرین په ختیځ کې واقع د چرنوبل اټومي بټۍ هم د پنځشنبه په ورځ ناوخته د یوکرین له حکومتي ځواکونو نه ونیوله په دغه اټومي بټۍ کې په 1455 مریض کال کې د 14 په نتیجه کې یو غټه تباه کوونکې پیښه رامنځته شوې وه د یوکرین په خلاف د روسیې د نظامی ارغل د غندنې په منظور د واشنگتن ډی سی نیویارک او ډینور په شمول د متحده ایالاتو په څو غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې
There's no words that can describe the horror and the shock even though we've had warnings for weeks.
مظاهره چانو د ناری وهل چې د پوتین اعصاب خراب شوی دي او غوښتنه وکړه چې د روسیې د تیری مخه دې همدا وس ونیول شي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو د یوکرین په خلاف د روسیې د نظامی ارغل هم غندنه کړې ده. د متحده ایالاتونو علاوه د جاپان، سویډن او فرانسې په شمول په یو ګڼ شمیر هیوادونو کې احتجاجي مظاهره وشوه. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سندسین وایي چې د نړۍ مشرانو د روسیې د پوز پراخه يرغل یو ظالمانه جنگ بللې ده او وایي چې د زغه جنگ د پیل کولو لپاره هیڅ ډول جواز نه موجود د ناتو سرمنشي ان سټولټنبرګ د پنځشنبه په ماښام نه وخت په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان وکړ چې زمونږ په نیمووچه کې سوله برهم او درهم شو د مسکاو او سنت پیټرسبرګ په شمول د روسي په ګنښ مې رغټ خورونه کې هم پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل د غندنې په منزور احتجاجي مظاهره شوې دي د روسي پولیسو په سلګونو مظاهره چان ونیول د ملګر ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیان کې پر پوتین باندې غږ وکړ چې پر یوکرين کې نظامی عملیات پایته ورسي او خپل عسكر دې له هغه هیواد نه راوباسي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري طالب چارواکو د کابل په شمول په یو شمیر ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي حکومتي ځواکونو نن د جمعې په ورځ د کاپ پښپګم د کابل د ښار په ځینو برخو کې کورونا تالاشي کړل چارواکي وایي چې د تصفیوي عملیاتو هدف او مقصد د غلو اختطاف کوونکو او نور مجرمانو لمنځه وړل دي. د کابل د ښار د یولسمې پنځلسمې او شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونو 215 لیوا او د پروژې جدید په سیمه کې یو شمېر کورونه تلاشي کړل. همداراز د خیرخانې مینې د کوتل او د مزار شریف د بسونو اډو ترمنځ په سیمو کې د تلاشۍ په دوران کې د طالبانو ګزمې لیدل شوې دي. د طالبان حکومت د پنځشنبې په ورځ په قندوز او تخار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسینو د کمپاین د اتو کارکونکو د وژلو غندنه کړې ده او وایي چې د دغه بېرحمانه وژنو د عاملینو پسې لټون روان دی. د عامې روغتیا د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ کب په شپږمه خپره شوې راغلي، پر کارکونکو باندې بریدونه د ناپېژندل شوو ټوپکوالاو کارو او تر دې دمه اصل انګېزه هم نه ده څرګنده. په مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د واکسینو په کارکونکو باندې د برید په کلکه غندنه کوي او د عاملینو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. د چهارشنبې په ورځ هم د تخار له مرکز تعلقانو سره نږدې یو واکسیناتور د یوټو پکوالا په حمله کې وژل شوی و. ملګرو ملتونو د دغو وژنو په کلکه غندنه کړې ده او په قندوز او تخار کې خپل عملیات ځنډولي دي. د متی الله متی په نوم یو 40 کلن افغان چې تیر کال له امریکایي ځواکونو سره له افغانستان نه له خپلې کورنۍ سره یو ځای متحده ایالات ته راغلی او پر یوې ښځې باندې د جنسي تورنې په هڅه تورن شوی و. د پنځشنبې په ورځ د مرتان د ښار د څارنوال دفتر د $50,000 په ضمانت خوشي کړ. نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد شمالي برخې له کابل سره نښلي د سختو واورو د ورېدو له امله نن د جمعې په ورځ د ترافیکو په مخ په موقتي توګه وتړل شوه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
به هم ستړي مشي لکه چې مې په سر کې وویل، موږ خپل نه نه خبرونه کې په ابوظبي کې د افغان کډوالو یو کیمپ کې د افغانانو ژوند ته ځانګړي کړي. زموږ سره په دې خبرونه کې په خوانی څارنواله هیله مجتبا چې دا محل د ابوظبي په دغه افغان کډوالو کیمپ کې اوسېږي میلمانه ده. اغلی مجتبا ستړي مشي.
سلام تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته.
که تاسو مشخص وایي دغه کیمپ کې چې تاسو پکې اوسېږي نوم یې څه دی؟
د رمانه کومه دلته ابو ظبي کې افغانانو لپاره دوه کمپونه جوړ شوي دي چې یو د المدینه په نوم کې دا او کوم کم چې د خپل پکې ما دا تصمیم یاد کارګرانو خارګوتی نوميږي.
ښه، کله چې تاسو دغه کمپونه تور لایې د دغه ودانې د پخوانل ته موجوده وي او کنه د دغه افغان کډوالو لپاره مشخصا دغه ودانې نوي جوړ شوي؟
بله، موږ چې دلته راغلو دا ودانۍ مخکې جوړ شوې وه او نوم یې د کارګرانو خارګوتي و، لیکن استفاده شوې نه وه او هر څه پکې نه وو.
ښه، که دغه خارګوټی تاسو موږ ته لږ تشریح کوي، په دې کې اتاقونه دي، په دې کې خیمې دي، د دې د ساختمانونه څه رقم دي؟
ډېر ښه، بل دلته دوه کمپونه دي او دا کمپونه یا دا خارګوټی د ابوظبي په ښار کې ده، لیکن د ښار مرکز نه لږ لرې ده، یعنی د ابوظبي په هغه سیمه کې دا خارګوټی جوړ شوی دی، کوم ځای چې د ابوظبي صنعتي فابریکې او کارګران پکې دي. دا خارګوټی مجهز او مدرن جوړ شوی، امکانات ډېر ښه ده. او هر کورنۍ ته جدا بیل بیل اتاقونه ورکړي دي او د ژوند لپاره هر امکانات برابر د څه مشکل نشته.
خمخ کې یو لس ورځې مخکې داس خبرونه او چې په ابوظبي کې د افغانانو په کمپونو کې مظاهره شوې وي او اعتصابونه ستاسو کوم کې مظاهره او اعتصابونه شوي او کنه د په قبل کوم کې
همدانی او لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی تقریبا د شپږ میاشتې راهیسې افغانان دلته د امریکایانو په مرستې راوستل شوي. البته اول پروګرام دا و چې ټول افغانان قطر ته انتقال شي. اماراتو هم کوم رقابتونه چې په منطقه کې لري یا خپل امسایګانې سره خصوصا قطر سره لري اماراتو هم وغوښتل چې په دې پروسه کې باید دننه اوسي یا ګډون ولري. نو بنان دا هم افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکو امکانات برابر کو. نو ځای ډېر ښه ځای ده افغانان یعنی مونږ خپله خوشحاله یو. مګر خبره دا ده چې دلته افغانان په یو ډول بې سرنوشتي کې ژوند کوي یعنی د دوی آینده دوی برخلیک معلومه نه ده او تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دلته ماشومان ځوانان سپینګیران متقاعدین ټول همدلته ژوند کوي او د دوی ژوند عادي ژوند نه ده ټول یې باوجود د دې چې اماراتو د ژوند امکانات ټولو ته برابر کړي ټولو ته ورکړي څه مشکل نشته. مګر بیا هم افغانان یو ډول ذهني نارامی لري ځکه د دوی برخلیک نامعلومه دي.
نو په دغه اعتصابونو کې ستاسو غوښتنې څه شوي؟
د چانه د
تاسو اعتصاب
د امریکانه
خو تاسو اعتصاب چې کړی خامخا یو چانه غوښتنه لرله دغه غوښتنه چانه لرله او غوښتنه څه وه؟
بله بله البته اعتصاب اعتصاب څلور ورځې متواتر دوام درلوده. لس ورځې مخکې دلته مونږ ته خبر راکړل شو چې امریکا متحده ایالات تصمیم نیولی چې خپل انتقال پروسې وځنډوي یا بشي منحل کړي او کوم افغانان چې دلته کمپونو کې راوستل شوي دي منتظر پاتې شي تر څو دوی د هر یو کیسونه اپروف شي. کیسونه چې اپروف شو دوی ته ویزې لګول کېږي د قانوني په دغه دوی بیا امریکې ته تګ کولی شي. کله چې افغانان دا خبره واورېدل یو نوع پریشانی او یو نوع هغه تشویش د افغانانو د افغان کډوالو په منځ کې رامنځته شو بیا دوی تصمیم ونیول چې باید مظاهرې وکړي او که امریکایي چارواکي ته ورسوي ځکه د امریکا د کیسونو پروسس داسې ده چې هر یو کیس چې پروسس کېږي دا کال یو نیم کال حتی دوه درې کال وخت نیسي او دلته بیا افغانان نشي کولی چې خپل ژوند په کم کې تیر کړي هغه هم دوه درې کال لپاره.
کله چې تاسو له کابل څخه راوتلی یالته ستاسو نه ستاسو رایه وغوښتل شوه چې تاسو مثلا د ته وویل شو چې تاسو دوبۍ ته تلل غواړئ یا که قطر ته یا داسې وویل شو چې تاسو چې دوبۍ ته راغلي وي دغه انتخاب ستاسو په خوښه وه او که چا چې راایستلی د هغو په خوښه وه؟
نه خیر دا زمونږ په خوښه نه و. البته مونږ ته تیاره هم د امریکایانو لخوا چارتر شوی و فقط دومره مونږ ته وویل چې ستاسو سفر ابوظبي خواته ده.
تاسو چې دغه کیم کې وی څومره وخت مو شو چې دلته اوسېږئ؟
البته په اول کې مونږ ته وویل چې تاسو ابوظبي کې ډېر پاتې کېږي نه ډېر چې پاتې شي څلوېښت ورځې یا میاشت تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دلته مونږ راغلي یو.
په دغه شپږ میاشتو کې داسې افغانان هم شته چې له دغه کیم نه وتلي یو امریکا ته تللي او که نه څوک چې راغلي دي له اولې ورځې نه تر اوسه پورې همدغلته ایسار دي او له امریکا یا بل کوم هېواد ته نه دي تللي.
البته هغه کسان چې اروپایي کیسونه لري د دوی پروسس روانه ده، چې مشکل نشته. هر هفته موږ وینو چې موږ هم سیاګانی اروپا خواته ځي، مګر کوم کسان چې امریکا ته ځي موږ سره د خوست نظامی کسان هم دلته پرته دي، نظامی چارواکي یا پخوانی چارواکي ټول دي، ټول هم داسې پاتې دي.
خا په دغه کېم کې ستاسو اټکل څه دی څومره افغانان دلته اوسیږي؟
تقریبا دلته 2000 شاوخوا افغانان اوسیږي.
خا په دغه 2000 افغانان چې دي، په دې کې کوچنیان هم دي، ښځې دي، او که یوازې طبي خبره ده چې ښځې به پکې، خو زما هدف دا دی چې کورنۍ پکې دي او که نه دغسې انفرادي توګه باندې هلته خلک جون.
بله بله، دلته کورنۍ هم دي، ځوانانو انفرادي شکل هم راغلی دي، ماشومان هم دي. زه چې ګورم د ماشومانو تعداد د مشرانو نه زیات دي، ځکه هر کورنۍ دوه درې څلور شپږ ماشومان لري.
ښه، کله چې تاسو له کابل نه راوتلئ په هغه مهال تاسو څه ډول احساس درلود؟
چیرته کابل کې یا دلته ابوظبي کې؟
کله چې تاسو د کابل نه راوتلئ، ځکه تاسو
او
دراتلونکي په اړه
موږ ژوند خو هلته خطر کې وو، او موږ په دې هیله دلته راغلو چې موږ زر د دې ځای نه خپل اصلي مقصد ته ورسو. مګر متاسفانه دا چې موږ دلته بې سرنوشت پاتې شوي یو، او لا هم تګ مو معلومه نه ده، دا ورځ تر بلې زموږ په رواني وضعیت باندې منفي تاثیر کوي.
خا د کابل نه چې تاسو راوتلئ، هلته کومه مشخصه اداره وه هغې تاسو راویستلئ، او که نه تاسو هم د ځینې نورو خلکو په شانتي زه مشخصا ستاسو خبره کوم میدان ته لاړئ او تیاره برابر شو پکې راووتلئ؟
بله، زه خو د هیومن فرست گروپ کې نوم می وو، دوی دا برنامه دا خبرونه ترتیب کړی وو، بیا شخصا ما پسې موټر دوی راوستو تر میدان هوایی پورې د دوی په راهنمایی لاړم، او هلته هم افغانان لپاره تیاره چارتر شوی وو.
دغه کم کې د خوراک څنګه دی؟ تاسو د افغاني خوراک درکوي او که نه عربي خوراکونه دي، او تاسو ورسره څومره په سهولت کې وي؟
بله، باید وایم اولا خوشحال یم زه د افغان کډوالو په نمایندګۍ د اماراتو مشرانو څخه منندویه یم، یعنی دوی واقعا دلته کوم کډوالو چې راوستل شوي دوی خپل د میلمنو په سترګې دوی ته ګوري او افغانانو ته قدردانی کوي. کوم امکانات چې اماراتو افغانانو ته ورکړي دي بهترین امکانات دي، یعنی داسې امکانات دي چې زه په ډاډه ډول ویلی شم چې دغسې امکانات زموږ اکثر خلک په خپل کورونو کې هم نه درلود، او ډېر آرام خلک دلته په یو ښه آرام فضا کې ژوند کوي.
و صحیح تر ازمه خو زما سوال مشخصا د خوراک په باره کې، ځکه زمونږ استاد افغانان اکثر
خوراک هم چې دوی راکوي مینوی غذایی مینوی افغانی ده.
خواه پا کم که تیبی یا سانتیه وشته هلتا کم کلینیک ده که نه داکتران رازی یا بیزی یا که نه دایمی کم زیلری؟
بله بله، دلته په کم کې دننه هم سلوري ساتو کې خلک کلینیک ته تلی شي، ډاکتران په مختلف بخشونو کې شتون لري. که چېرته د کوم افغان یا کډوال صحي ستونزې ډېر وي، بیا دوی ته په د کم بهر نه هم انتقالوي، په دې اساس هم خدمات شته، ستونزې مشکل شی نه لري.
دغه کلینیک چې په کم کې موجود دی، دا د اماراتو کلینیک دی، ډاکټران د اماراتو دي، او کنه د نړیوالو ادارو لخوا دغه کلینیک تمویلیږي؟
نخر دا کلینیک چې دا ټول د اماراتو خلک پکې کارکوونکي د اماراتو لخوا استخدام شوي ده او اماراتو مربوط کیږي.
خ تاسو دغه د رواني مشکل په باره کې خبرې وکړې، هغه ته اشاره وکړله. پوښتنه دا ده چې افغانان دغه مشکل چې تاسو ماته ویو چې مشخصا کوم رواني مشکل لري، خو که یو عمومي نظر ماته راکړي چې هغه کوم مشکلات دي په رواني لحاظ چې افغانان ترې ډېر ځوریږي، او په دغه کلینیک کې مشخصا د رواني مسایلو دپاره ډاکټران موجود دي او که نشته؟
بله بله، په دې کلینیک کې د هر ډول تکلیف لپاره ډاکټران شته، یعنی حتی افغانان چې عملیاتونو یا مثلا نورو صحي اړتیاوو ته ضرورت لري دوی ته رسیدګي کولی شي. اما روحي یا رواني وضعیت په دې خاطر ما یاد کړه چې دلته کوم ځوانان چې راوستل شوي دي، البته اکثریت د دوی کورنۍ کابل یا افغانستان کې پاتې شوي دي، او اکثرا دلته خپل د کورنۍ سرپرست پاتې شوي وو، یعنی دوی خپل د کورنۍ ناناواره وو. نو اوس د دوی پریشانی دا ده چې موږ دلته پاتې شوي یو، سرنوشت مې معلومه نه ده، او کورنۍ هلته افغانستان کې پاتې شوي دي. نو همدا سوچونه دي چې ټولو ته رواني تکلیف پیدا شي.
نو د دغه رواني تکالیفو د حل لپاره په دغه کلینیک کې کوم ډاکټران شته؟ کوم ډاکټر شته دی د افغانان ورزي؟
بله بله بله، مشخص ډاکټران د رواني په بخش کې شته، افغانان دي او هلته خپل ستونزې دوی سره شریک
کوي. په کمپ کې د سپورت اسانتیا وشته دی، خلک ورزش کوي؟
نه خیر، داسې کوم خاص جیم یا کوم ځای چې خلک هلته ورزش وکړي شتون نه لري، مګر د کمپ سیمې ساحه پراخه ده، یا خلک خپلی داسې آزاد سپورت کوي.
ښه، په کمپونو کې په کمپ کې تاسو ټولنیزې بوختیاوې لرئ؟ خلک د یو بل سکینی او کنه دغه سناسو د پاره زین شته دي او یا خلک نه غواړي چې کینی؟
بله بله، او دا کم چې دا د سې الکه یو خارګوتی غونډه جوړ شوې ده، مونږ کولای شو چې هلته وګرځو، قدم واهو، او تازه هوا تنفس کو، مشکل نشته. مګر د کمپ بیرون نه شو وتلی او بیرون ته اجازه نه لرو.
ښه، تاسو وویل چې خلک په افغانستان کې چې د چا کورنۍ پاتې دي هغو کورنیو ته خفه دي، تاسو په خپله په افغانستان کې خامخه کورنۍ لرئ، خپلوان لرئ، هغو سره خبرې کوئ که نه کوئ، او که خبرې کوئ د کومې لارې سره خبرې کوئ؟
بله بله، از خپل کورنۍ سره خبرې کوم، دوی سره په تماس کې یم، دلته د انټرنیټ سهولتونه فوق العاده عالی ده، او ټول ته وای فای ورک شوی ده، او د وای فای له لارې کور ته زنګ وهو.
ښه، لزنه کمپونو داسې شکایتونه راغلي چې خلکو ته د کمپ د بهر وتلو اجازه نشته، اگر چې تاسو ته اشاره وکړله، خو زن نورو کمپونو کې به وخت نه وخت خلکو ته د بهر وتلو اجازه و، ستاسو حالت څنګه دی؟ تاسو ته اجازه درکوي او کنه مطلق د کمپ نه بهر نشي وتلی؟
نه خیر، مونږ ته اجازه نشته، مطلقا اجازه نشته. دوی وایي چې تاسو د ویزه نه لري، یعنی د بدون د ویزه دلته راوستل شوي، او اندازه یې تاسو ته په نظر کې نیول شوي ده، بنان تاسو اجازه نه لري چې بدون ته لاړ شي. بیا موږ چې پوښتنه کوله چې تاسو ولې موږ ته اجازه نه راکوي، دوی وویل یو خو دا د ویزې خبره یاده کړله، بیا وویل چې تاسو بایومیتریک نه یا بایومیتریک سیستم تاسو ته نه دا ورکول شوی، یعنی ممکن صف نه او کچته ممکن است بیرون اجازه ورکو، یا دا یو د زمونږ امنیت خطر سره مواجه کیږي. بنابراین تاسو باید په همدې مشخص ځای چې تاسو ته په نظر کې نیول شوی ده همدلته پاتې شئ. یو دا مسله یاده کړه، او بل دا وایي چې امارات خو ټولو ته معلومه ده چې یو تجارتي هیواد ده، او دلته پیسې هم ډېر زیات ارزښت لري. که چېرته دا افغانان بیرون ته لاړ شي، خامخا دوی نشي کولی چې خپل مصرف پوره کړي.
تاسو
او که چېرته خپل مصرف پوره نه کړي، امکان د دې شته چې دوی یو خلاف کار ته مخه کړي، نو دوی خپل د داخلي امنیت نه ډارېږي ځکه اجازه نه ورکړي.
ښه، تاسو ورته اشاره وکړله چې دغه ځای چې دی دغه ستاسو د کډوالۍ هغه اخیری هدف نه دی. تاسو هدف لري چې مخکې لاړ شئ بل کوم هیواد ته. پوښتنه دا ده چې تاسو په دغه اړه د کومې ادارې سره په اړیکه کې یې؟
دلته ابل کام چې المدینه نوم لري، د افریقا سفارت یا د ډیپارټمنت استیت اداره نمایندگان هلته شتون لري. هلته یو بخش فعال ده، بیا هر بلاک ځان ته یو نماینده ټاکلي، بیا په هفته کې یو بار یا دوه وارې نمایندگان هلته ځي، خپل وړاندیز دوی سره شریک کوي، او د دوی نه هم اوري، بیا په ګروپونو او واتساپ ګروپونو کې مونږ سره شریک کوي. نو دوی سره په تماس کې یم، مګر دوی مستقیم من امریکایي چارواکو سره په تماس کې نه یم.
ښه، نو که تاسو ماته مختصر ووایئ ستاسو د مخکې تللو پروسه چې خپل اخیری هدف ته ورسیږي څومره پر مخ تللی؟
ولا په دې اړه هیڅوک خبر نه دی، هیڅوک نه پوهیږي. دومره ویل شوي چې تاسو خپل کیس نمبرونه فالو یا تعقیب کړئ، چې تاسو کیس نمبر کله راځي، او هر وخت چې تاسو کیس نمبرونه معلومه شو هغه وخت بیا تاسو ته موږ انتقال ورکوو. مګر اوس د دوی تصمیم دا شوی ده تر څو چې کیس نمبر اپروول رانه شي یا هغه مشخص نمبر دوی ته ورنه کړي، لکه مخکې د امریکا تک پروسه متوقف شوی دی، او د دوی په وینا غیر قانونی دوی چاته انتقال نشي ورکولی. یعنی اول باید کیس نمبر دلته هر یو افغان ته راشي، وروسته د سفارت لخوا دوی ته ویزې لګول کیږي، وروسته بیا دوی اجازه موندلی شي چې امریکا ته سفر.
نو دغه کیس نمبر تر اوسه پورې چاته راغلی دی او که نه دی راغلی؟
هغه کسان چې اس آی وی کیسونه لري، او هم هغه کسان چې مخکې د کابل سکوت څخه امریکا ته اپلای کړی و دوی ته کیس نمبر میلاو شوی دی. مګر هغه کسان چې د 15 د اګست نه وروسته اپلای کړی دی، یا مثلا پی 1 لري، پی 2 لري، یا اس آی وی لري، د دغه کټګوري کسان کیس نمبرونه پاتې دي.
ښه، په ټوله کې کډوالۍ کې په دغه د کډوالو په دغه کیم کې ستاسو تجربه څنګه ده؟
والا ډېر یو ښه تجربه ده. دلته افغانان واقعا یو بل باندې ډېر زیات مهرباني کوي، هغه سلی رحم چې ورته وایو دلته افغانانو په منځ کې زیات شوي دي. هغه که چېرته یو افغان مرستې ته ضرورت ولري، ولو که هغه پیسې وي یا مثلا د صحت په برخه کې وي، افغانان بدون د دې چې مثلا هغه تبعیضات په نظر کې ونیسي، زی او خپل افغان سره خپل وطن سره مرستې کوي. دا حالت چې ګورو واقعا یو یو موږ ته یو ډېر ښه احساس راکوي.
نو راته ویل شي چې وای چې ستاسو هدف کوم ځای د چرته مدت لوی اراده ده؟
ولا مون خو دلته چې راوستل شو د امریکا په نوم راوستل شو، ځکه زه خپل شخصا پی وان کیس می لرلا، او کله چې د امریکا له خوا دا
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه، بخښنه غواړم زمونږ د خبرونې وخت پوره شو. تاسو نه مننه کوو، د اوریدونکو نه مننه کوو چې زمونږ سره په خبرونه کې تر دې دمه خو وختونه ولري.
مننه.